يزال كاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. یو بل راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د اویا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي، چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی اووردوز کیږي.
دا چې ځینې کسان ولې نشو ته مساعد دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعدیه چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد دي.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاته یم.
مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دي، ډېر راپسې شاله چې راځه لاړ شو، خو دغه عمل لپاره زه لاړم نه، او مشر زوی هم یم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ماته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم، هغه مې ساتي. ما مې وروره ته ویلي دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وی سرچینې او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یو من تریاکو بیې تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې وه. د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بیې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي ژمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې په وروستیو میاشتو کې له جمعې پرته هر ورځ د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې یو من تریاک نږدې په 300,000 پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په جړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي، ازادي راډیو ته وویل خود هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تریاکو یو سوداګر چې نه غواړي نوم یاد شي، د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې میاشتې له شلمې نیټې څخه د یو من تریاکو بیه له 300,000 څخه نیولې بیا تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تریاکې بهرامچی ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي، موږ ته د تریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي. د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې محل وړیږي چې څه کال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تریاک په 100,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تریاکو بیه 180,000 کلداری وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلیږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډیرو معتادینو مړینه د نشهیي موادو د ډیر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې یې موندلې چې د نشهیي موادو اندازه هغو معتادینو ډیره کړې چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډیری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشهیي موادو د اندازې د ډیریدو یا اووردوز له امله مړه کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشهیي موادو د استعمال اندازې ډیرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي، چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی. دغه مواد جګی اووردوز کوي. کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوزې ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره مواجه کوي، او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشي پرېښودلو ته اړستل شوي دي. هغه معتادین چې د اووردوز له امله مړه شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا ښیښې په ګډون یې د کیمیاوي نشي موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشي پرېښودلو ته اړستل هغه یوازې د لنډمهالې لپاره له نشهیي موادو څخه لرې ساتي، خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوي نتیجه نه ورکوي، او هر وخت چې بیرته زمینه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشهیي موادو د اندازې د ډیروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډیر کړي، او د معتادینو درملنه دې په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشهیي موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نورو ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي، او تر پخوا یې د نشهیي موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شي. ارواپوهان وایي چې ډیری هغه کسان نشو ته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخویو پسې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړی وي. دا چې داسې کسان ولې نشو ته مساعد دي، نشو ته د مساعدو خلکو نښې نښانې څه دي، او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشو ته مساعد غړی له نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول خلک نشو ته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف په علمي تعریف کې څه مغلط دی، د عوامو فهمو ته نه رسیږي. ولې د عوامو په ضربه ته ووایو، شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوی، خاصیت او عاداتو ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې له ځانه ښیي. شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنا ایډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړی، ولې د فامیلي تربیې، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې یو انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي. او برعکس هغه بل بود چې و ایډ، هغه له دغه بود سره همیشه په ټکر کې دی، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي. هغه آینده ژوند و آینده کوم دغسې رامنځته کیږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بل یې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پیس فرض کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ د شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې ده چې هغه وجدان مو تصور ته وایي، که هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ور باندې معتاد سي.
دوی ولی نشو ته مساعد دي، علت یې څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي و اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي ور باندې معتاد سي. په نشئی موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت، یو قسم ته کاذبه خوشحالي، یو قسم ته ارامښت پروت ده. نو کوم وخت چې دغه ارامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې، نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذبې خوشحالۍ څخه دی برخمن واوسیږي. نو دی باید بار بار بیا له دوی څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کیږي.
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان شي؟
شخصیتي ناروغي چې دی هغه په درې لویو کلاسو باندې ویشل شوي دي، چې دغه درې لوی کلاسونه بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل شوي دي. یعنی په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغي وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغي چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي، چیرې په یو چا کې دغسې د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل شوې، نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه شي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای شي په مخدره موادو باندې روږدی شي.
که یوه کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشه یي موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري، دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي؟
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه شي چې دا شخصیتي ناجوړي لري، یعنی شخصیت ضد اجتماع یا د ټولنې لري نور باندې باید کار وکول سي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو چښتن وي او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي او په یو داسې محیط کې باید دی واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، مثبت فکر ورکړي چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ د دې خلاف دغه پکیږي او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت راګرځي. نو محیط ورباندې ډیر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری او کوم ځای کې چې زده کړه کوي دا ډیر ورته مهم دی. باید دی په داسې ځای کې زده کړه وکوي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه دی نیکمرغي خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوقیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهي سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګه جوور خپګان ولري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افتونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي دي نو دغه دواګن شي به سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ راځي. د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض سخوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن یې کمیږي، اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړی منځ راځي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د کابل ولایت اوسیدونکو یما تر نشې مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاته او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې یې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولې او څنګه به نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسه را سره و. نو زیاتي دغه یو 3 لکه ډالر تاوان راورسېد په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم، بس کېناستلم. یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلتا بس هغه شیشه سکر او کته چالانو اما هغه یو د شیشو شو مسکل او کورته چلاړ د شپې ذاتی همدغه د شهوت نه نگانه ډیر زوراورو دغه خوان مولده نو ذاتی پکې اخته سولم اخته سولم ته یو کال مې شیشو کرستال و یو کال وروسته بس مکه په متعدین باندې شربت باندې بس که چې بس مکه دلته یو خانه پیسې راته راغه دوم واده مې پسې وکړو دوم واده چې مې پسې وکړو بیا کورګه کېناستلم پوډر ته واوښتلم دوه کاله مې پوډر ووهو مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دي دیر راپسې شله سو چې راځه را لاړ شو خو همدغه عمل لپاره زه لاړم نه او مشر زوی هم یم داسې څنګه نصیب هم داسې ها دې ذاتي خبر سو راباندې چې دا سړی خو عملي شوی یو کال او دوه میاشتې وروسته زه یې ولیدلم زه داسې خسته سوی او مګنه چې در باندې څوک در باندې نه وي که نه یو زور نه وي پرېښول ناممکنه ده د ورځې دوه نیم ګرامه پوډر مې وهو او یو ګرامه شیشه وهو دوه نیم ګرامه پنځه سو روپۍ پوډر کېده او یو نیم سل روپۍ شیشه کېده د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ ریګریشن ماشین مې دغه لوډر چې د جلال آباد کار کېده اوس هم کار کېده میاشت یو لک روپۍ راته راوړي بس همدغه پیسه او دغه وهل نور څوک نه راباندې نو مور پلار ټوله خواته وو د یو کال کې د نشې د لاسه نه د ورور په واده کتلی نه یم خور په واده کتلی نه یم ټول هغه د نشې د لاسه بس نشه دې وکړو نور هر څه درنه پاته ده هر څه بس نه به د عزت کیسه کې نه د مور نه د پلار نه د ایسو بس یو په ده باندې شو ولې پیسې وو بس دغه لک ډالر به مې زیات وهلي هر څه رانه لاړې دغه د نشې د لاسه راتاواني سولم چې د نشه مې نه کول زه به چېرته تاواني خلک به چېرته رانه پیسې وړي او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخیستو ورکشاپ رانه لاړ در دغه حده پورې چې د پخو موټر مې رانه لاړ ټول غاښونه د بغل غاښونه خو ټول راته خراب کړی یا د غاښونو اول مرحله د غاښو ده غاښونه خرابوي نور د حافظه دې خو مکمل ختمیږي چې یاره د خپل د کور شماره بدیم بیا نه یې په یاد بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدر نه خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی بس کوم نشان نه کړو به مې ډیر ښه ژوند وو ډیر ښه عزت به مې ډیر ابرو به مې وو ډیر حیثیت به مې وو کور کې کلی ګوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې وو ژوند به مې سل نه چې زر فیصد زیات به ما ژوند ښه به وو خو چې عمل مې نه کوو
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخته به پښیمانه شي دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
کیږي چې ماشوم ناروغ دی دا یې څومره شپه ده چې خوب یې نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي
څنګه ناروغ دی بابا ماشوم خو هسې هم ژاړي
ناروغ لا څنګه وي ته یې رنګ ته وګوره لکه مړی داسې ښکاري ډاکټر ته به یې بوزو
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته په څه شي ډاکټر ته بوزم
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي ستا پوډر خو زموږ مینه راسپیرا کړه ځمکه دې هم د همدې غملړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه
مخوانۍ به مولالې پرېږده هر څه چې وشول تېر شول زه خپله نن خمار یم دا لږ د علاج پیسې له کومه کړم
له یو چا څخه یې پور کړه په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی
تا مجبه خبرې کوې زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې خدای دې همدا اوس سې مړ کړي چې نه جنجالی خلاص شو
تا هم ځان ته پلار وایې یا چې د اولادونو د ساتلو نه وي ولې دې واده کوو
نو څه وکړم ها
ما ته طلاق راکړه زه د خپل ورور کره ځم هغه مې ساتي ما مې ورورک ته ویلي دي هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده
څه شی د طلاق عریضه دا څه اپلاتې وایې
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې ستا سره نور زما ژوند نه کېږي په میاشتو میاشتو له کوره ورکې زه وږې تږې په کور کې ناسته یم ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نانې راپسې وهي وایي هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې لا دې ولاکه طلاقه کړم له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه طلاق ملاق نشته
تا طلاق زما حق دی. لس کاله دی چپه میچنه را باندې وګرځوله. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه ډېره به پښیمانه شي. ته څوک لرې چې زمانه د طلاق کړي؟ ها
شکر خپل ورورک لرم. داسې به مې درنه خلاصه کړي چې ته به پوه هم نه شې.
ته په یو ورور دومره زړوره یې. مونږ اته ورونه یو اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړه لاوینې بیا به څه کوې؟ ه خوشې مې عذاب مه خرابوه. آرامه په کور کې کښېنه. که مرې که پاتې کېږي همدا دې ځای دی پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرکه. خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې وروړکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی. له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده. د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو. که خدای مکړه په تا یې څه وکړه، بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دی، اوس یې پرېږده. اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دی، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور د طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوه، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ده زهرو کاروان.